پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شیبرګم د اسدی رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم په دې خپرونه کې مو وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لغونډې خبرو او جزئیات در سره شریکو د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه لرزوان مراد څخه
السلام علیکم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې له پاکستانی مقاماتو سره وکتل د افغانستان کرکټ بورډ د وی خبري ناست پر مهال د کرکټ لوبې د درې وړ فرمټونو یا جوړښتونو لپاره د لوبډلو مشران اعلان کړل او د ناټو امریکا او ترکیه ترمنځ لفظي شخړو زور اخیسته ده د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې له پاکستانی مقاماتو سره وکتل کڅه هم تر اوسه پورې له پاکستانی مشرانو سره د خلیلزاد د خبرو جزئیات نه دی خبر شوی خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې نوموړي د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړې دي خلیلزاد پاکستان ته سفر مخکې په کابل کې له افغان ولسمشر اجرائی رئیس د سیاسي ډلو له مشرانو او د مدني ټولنې له استازو سره خبرې وکړې او ټینګار وکړ چې د افغانستان ټولې خواوې باید د سولې په بین الافغاني مذاکراتو کې ونډه واخلي تاکل شوې ده چې خلیلزاد په راتلونکو څو ورځو کې په قطر کې له طالب استازو سره د سولې د خبرو اترو شپږم دور پیل کړي په میدان وردو کې 4000 زده کوونکو څخه د کانکور آزموینه واخیستل شوه د دغه ولایت سیمې چارواکي وایي په دې 4000 زده کوونکو کې 204 انجونې او نور هلکان دي د میدان وردګ د والی وان مجیب الله شریف زوی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه زده کوونکي د مرکز میدان خار او اتول سوالیو د 12 ټولګیو فارغان دي شریف زوی زیاتوي چې د یادو زده کوونکو څخه د آزموینه پروسه له 13 ورځې راهیسې پیل شوې چې نن پایتا ورسیده دا میدان وردګ دولتي شورا یو غړي شریف الله هوتک ازادي رادیو سره خبر کې له دولت وغوښتل چې د دې ولایت لزده کوونکو سره دی د لوړو زده کړو مؤسسو ته په جذبولو کې همکاري وشي د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نن د وی خبري ناست پر مهال د کرکټ لوبې د درې وړو فارمټونو یا جوړښتونو لپاره د لوبډلو نوي مشران او مرستيال کپتانان اعلان کړل د ورځنۍ لوب لپاره ګلبدین نائب د لوبډل مشر او ورسره راشد خان د مرستيال کپتان په توګه د غراس د شلوري لوب لپاره بیا راشد خان کپتان دی او ورسره مرستيال شفیق الله شفق ټاکل شوی د ټیسټ سیالیو لپاره رحمت شاه او حشمت الله شهیدی د کپتان او مرستيال کپتان په توګه تاکل شوی دی د غوراوی کمیټې سربېره په دې خبري ناشته کې د سولي افریقا د تمرینتي کمپ لپاره د رښت کسيزه لوبډل هم اعلان کړ چې له منځبې د لوبغاړو د فزیکی جوړښت یا فټنس او ازمېخت وروسته د نړیوال جام لپاره 15 کسيزه ټیم ورشي د ناتو متحده ایالاتو او ترکیه ترمنځ لفظي جګړې زور اخیسته ده د لفظي شخړې له روسیې څخه د ترکیه د ایسوار اسلور سوا دافي هوا سیستم د پیرولو او د سوریه پړه د درې اړخونو په درجنو کې د اختلاف لامل پورته شوې دي امریکا او ناتو تړون د ترکیه له خوا د روسیې د دافي هوا سیستم له پیرولو سره مخالفت کوي ترکیه بیا د دې هواد او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیرانو د پرونی غونډې پړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرګندولې غندلې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له خپل ترکی سیال مولود چاوش اوغلو سره په کتنه کې ترکیه ته په سوریه کې د پوځي عملیاتو د نه کولو خبرداري ورکړې ده او له انقره څخه غوښتنه کړې ده چې په تیزی سره په ترکیه کې د نیول شو امریکایانو دوسیه حل کړي د امریکا متحده ایالاتو 15 نور هیوادونو ته د F-15 ډول جیټ الوتکو په پلورلو غور کوي د رویټرز خبری اژانس وایي په دې هیوادونو کې رومانیا پولند او یونان هم شامل دي بلجیم لومړنی هیواد چې په 2013 کال کې د 4.55 میلیارد ډالرو په ارزښت د F-15 جیټ الوتکو د پیرلو موافقه وکړه د نړۍ یو شمېر نور هیوادونو برتانی استرالیا هالند اسرائیل جاپان جنوبی کوریا او ترکیه هغه هیوادونه دي چې د F-15 الوتکو د پیرلو لپاره خپل غوښتنې وړاندې کړې دي امریکا ترکیه ته د دې لپاره چې د هیواد له روسیې نه S-400 دافي هوا سیستم پیرلی دی د F-15 جیټ الوتکو د پلورلو معامله زندولې ده. او د ترکیې د استنبول نوې نړیوال هوایي ډګر ته د انتقال چارې پیل شوې دي. تمه کیږي چې د اتاتورک له هوایي ډګر څخه د استنبول نړیوال هوایي ډګر ته د چارو د انتقال دا بهیر په 15 ساعتونو کې بشپړ شي. د استنبول نوې نړیوال هوایي ډګر چې د 2 میلیارد ډالرو په لګښت جوړ شوی دی، د استنبول ښار په 40 کیلومتره کې موقعیت لري. د اپریل د 6 نیټې له سهار څخه به دواړه هوایي ډګرونو ته د 12 ساعتونو لپاره الوتنې بند شي، او د انتقال په دې بهیر کې به په موقته توګه دغلته یو شمیر لوی لارې هم وتړل شي. د ترکیې د چارواکو په وینا د 15 زره ټنو په شاوخوا کې تجهیزات به 200 لارۍ موټرو په وسیله د اتاتورک له هوایي ډګر څخه د استنبول نوي هوایي ډګر ته انتقال شي. د دې چارې لپاره 1800 کسان ګمارل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. زلمی خلیل زاد په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې خبري پیل کړې دي. بلور ته د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي دي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو تړون نه لاسلیک کیږي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. دا به هم واوري چې د ماينونو او چاودیدونکو موادو د قربانیانو شمیر په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا 130 تنو ته رسیږي.
مرمای انفجار شو نو څالو نپار به شهیدان شو هغه وچ دي د دوالکانو دوه پخې کټ
د
نو ریوای په کټ
د نړۍ یو شمیر پر مختلفه هوادونه د جی 15 ټکنالوژي پر سر سیالي سره کوي. دا څنګه ټکنالوژي ده؟ د جی 15 متخصص آصف حبیبي څخور
دي. 15 جی په مراتب سره به تاسو په 3 ثانیو کې یو 3 GB د ساتلون کې فلم انټرنټ څخه راخته.
د سمارا زما حق په پروګرام کې دا مسله چېړو چې د افغانستان د ولسمشي انتخابات مهم دي که د سولې خبري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې استازي زلمی خلیل زاد په اسلام آباد کې دی او هلته خبري پیل کړې دي. مخکې تر دې چې د دې غونډې جزئیات خبر کړو، د افغانستان د سولې د خبرو په اړه به د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ناتو د سرمنشي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو ته تم شو. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په واشنگتن کې د ناتو دفاع وزیرانو غونډې ته پرون وویل چې د افغانستان د سولې د خبرو پر مهال به د بهرنیو ځواکونو د وتلو تړون لاسلیک نشي.
Ambassador Khalilzad has stated many times that what he is
استاذ خلیلزاد بیا بیا دا خبره کړی ده چې د ځواکونو د استلو تړون نه لاسلیک کوي، د سولې تړون کوي. البته لوی سره د روانو خبرو هدف دا دی چې یو سیاسي جوړجاړي ته ورسی شو چې په افغانستان کې ورسته ډیرو کلونو د سولې امکانات برابر کړي. د ناتو عمومي مشر تر دې غونډې یو ورځ مخکې کانګرس ته په خپل وینا کې ویلي وو د دې لپاره چې سوله پایدار وي نو باید د دوی پر لاسته راوړنو ولاړوي. ستولتنبرګ دا خبر هم کانګرس ته وکړه چې ناتو د اجتماعي او اقتصادي پرمختګ لپاره په افغانستان کې شرایط برابر کړي دي، د ښځو او نجونو د تعلیم موقع مساعده کړي، او د هغوی د بشري حقونو لپاره کار کړي، او د حقونه باید د سولې د خبرو قرباني نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته پر دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید د دوی قربانۍ ضایع نشي. د وویل چې د 13 کلونو په ترڅ کې ناتو او متحدانو په افغانستان کې د ترهګرو پر ضد جګړه وکړه. دوی افغان ځواکونه وروزل، سلام مشوره یې ورکړه او مرسته یې ورسره وکړه. پومپیو زیاته کړه چې د ناتو همکاران د زلمی خلیلزاد د سولې له هڅو خبر کړي دي. په اسلام آباد کې د زلمی خلیلزاد د نننه یو لیدونکو کتنو په اړه جزئیات له فریبا ظاهر څخه ور.
پاکستانی چارواکي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر روان بهیر خبرې کوي. ټاکل شوی شغلی خلیلزاد د پاکستان ته د سفر پر مهال یو شمیر ملکي او پوځي چارواکو سره هم جلا وویني. دا خبره د پاکستان د نیوز ورځپاڼې کړې ده. پاکستانی رسنیو ویلي چې له شغلی خلیلزاد سره د کتونکو پلاوي نه پاکستانی پلاوي مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تحمینه جنجوا کوي. فرانس پرس خبري اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکلی چې ښاغلی خلیلزاد د جمعې ورځ په لومړیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په ګډون د ځینو نورو چارواکو سره هم لیدلې ده. پاکستان وای دوی د افغانستان په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوي او د وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو لپاره زمینه برابروي. زلمی خلیلزاد تر دې وړاندې په افغانستان کې وو او په کابل کې د افغانستان د ولسمشر په ګډون د نورو لوړپوړو چارواکو او هم د مدني ټولنو الفعالینو او نورو سیاسي څیرو سره ولیدل او هغوی ته ویل چې دوی به د سولې په راتلونکو خبرو کې شامل وي. په خپله زلمی خلیلزاد هم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې له افغانانو سره خپلې لیدنې رغونکې بللې دي او لیکلی دي چې تمه لري په راتلونکي کې دغه ټول مهم کار ته په ګډه دوام ورکړي. ځینو رسنیو لیکلي چې زلمی خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي بدل کړي او که داسې نه ونه کړي نو د واشنګټن او اسلام آباد اړیکې به پراختیا ونه مومي. خلیلزاد دا څرګندونې د بامیان، جوزجان او پروان ولایتونو له ځوانانو سره په ویډیویي کانفرنس کې کړې دي. خلیلزاد ویلي د سولې پر احتمالي موافقې سربیره باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم داسې توافق وسی چې له مخې پاکستان په افغانستان کې رغونکی رول ولوبوي. خلیلزاد وړاندې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هم دې ته اشاره کړې او ویلي وو چې ستونزې شته خو زما په فکر دا به عادلانه وي چې ووایو پاکستان مثبت ګامونه اخیستي دي خو باید نور څه هم وکړي. خلیلزاد او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خوا دا هم په ډاګه ویلي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې دوه مخی رول ترسره کوي او رښتینې همکاري نه ده کړې. امریکا، افغان حکومت او د دوی متحدین وایي چې پاکستان له ډیره وخته ګڼې تروریستي ډلې په خپله خاوره کې ځای کړي او د افغان طالبانو مشرانو هم د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې میشتې خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې هیواد کې په میاشتنی ډول 140 کسان د ماینونو د چاودنې او چاودیدونکو موادو له امله مړه کیږي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله پرون په کابل کې د عامه پوهاوي د ورکړې د نړیوالې ورځې نمانځغونډه کې دا شمېرې زړبوژنونکې وبللې. له دې سره په کابل کې د امریکا د سفارت استازي په افغانستان کې د ماینونو د پاکېدو په برخه کې د مرستو ډاډ ورکړ. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري چې دا راپور د یو هغه چا په ژغ پیلیږ دی چې اولادونه یې د چاودیدونکو موادو له امله وژل شوي.
ارمه غلا پات شوی و بیا زما د بچی مکتب ل روان و راخست دا مان ل روان
همیشه کول چې د یو ل سولتون پلار دی وای د کورنۍ څلور غړي د هوان مرمۍ ل عمله وشل شوی او و مشومان ملول شوی دي.
مرمۍ انفجار شو نو څلور نفر به شهیدان شو او و چې دی دو لکانو دو بخیکټ د وړ بخیکټ د نور ایوای بخیکټ.
په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو پاکوالي په برخه کې له دیش کلنو هڅو سره سره د دغه هیواد طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې لا هم په دغه هیواد کې په 1200 کیلومتر مربع ځمکه کې ماینونه ښخ دي. د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم په افغانستان کې د ماینونو د ګواښونو او قربانیانو په اړه د عامه پوهاوي نړیوالې ورځې په منځغونډه کې وویل
په اساس آمار او گزارشایي
کې د هغو راپورونو په اساس چې په 2013 کال کې خبر شوی دی په میاشتنی ډول 140 کسان زموږ په هواد کې د ماینونو او چاودیدونکو توکو له امله مړه کیږي او یا هم د بدن غړي او د معلولیت لامل ګرځي
او یا هم گرفتار معلولیت او نقص عضو میشي.
افغانستان چې له څلور لسیزو راپدې خوا جګړه تیروي په دې لړ کې بیلابیلو حکومتونو او د دولت مخالفو ډلو په پراخه توګه د انسان او وسایطو ضد ماینونه کړی دي. خو د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدنې وزیر وایي چې د ماین پاکانو او نړیوالې ټولنې په هڅو او مرستو 3000 کیلومتر مربع سیمې له 19 میلیونه کړیو ماینونو پاک شوې دي. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله په کابل کې د عامه پوهاوي ورکړې د نړیوالې ورځې نمانځغونډه کې له ماینونو او چاودیدونکو توکو له امله د اوښتو تلفاتو شمېرې زړبوږنوونکي بولي.
دا د وحشت او د دغو خاورې پر خلکو د جګړې اغیز ښیي او کله چې په یوه میاشت کې د 140 کسانو د مړه کېدو نه خبره کوو دا شمېرې زړبوږنوونکي او دا چې لا هم په 140 کیلومترو مربع سیمه کې ماینونه پاتې دي دا هم یوه ستره ستونزه ده.
کاغلی عبدالله د ماینونو د پاکوالي په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو ستاینه وکړه او ویل چې د کلنۍ بودیجې په نیمایي کې هڅه کیږي چې یو څه پیسې د افغانستان د ماینونو د پاکوالي په برخه کې هم په نظر کې ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي مرستيال توبی لایزر هم په دغه هیفات کې د جګړې لکه لغړو وغوښتل چې د ماینونو لخه خونې لاس واخلي او د ملکی تلفاتو لامل ونګرځي.
My call really is on all of the parties to abide.
زما غوښتنه په حقیقت کې له ټولو خېلو اړخونو دا ده چې خپل دندې وپیژني. که تاسو طالبان یاست او یا هم د جګړې کومه بله ښکېله ډله، دا ستاسو مسؤلیت دی چې د جګړې په میدانونو کې ناچاو د مهمات راټول
کړئ.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي چې د نړیوالو ژمنو له مخې هوډ لري چې د 2023 میلادي کال تر پایه افغانستان له ماینونو پاک هیواد اعلان کړي، خو دوی دغه هدف ته رسیدل له افغانستان سره د مرستندویه هیوادونو او دونرانو د مرستو په شرط بولي او له ټولو نړیوالو همکارانو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې خپلې مرستې زیاتې کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
موږ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ کلام غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
وړاندې زما رایا زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی ده چې آیا افغانانو ته سوله لومړی ټوب لري که د جمهوري ریاست انتخابات. اوس یو بهرنی موضوع راخلو، بیا وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو او ترکیې ترمنځ لفظي شخړه شدیده شوې ده. داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا له روسیې د هوایي مدافع د دستګاهو د رانیولو پر سر د ولاړو شویو اختلافاتو د حل لپاره واشنګټن او انقره د کاري ډلې پر جوړولو هم نه دي سلا شوي. د امریکا متحده ایالاتونو او د ناټو چارواکو د انقرې لخوا له ماسکو څخه د دغه دفاعي سیستم د رانیولو سخت مخالفت کړی دی. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی دی او په سټوډیو کې راسره دی. سالی صاحب، ترکیه د امریکا د کوم مقام پر څرګندونو انتقاد کړی؟
مننه. ترکیه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر هغو بیانونو سخت انتقاد کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو او د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوشوغلو ترمنځ د کتنې په اړه دی. دواړو مشرانو په واشنگټن کې د ناټو پوځي د تشکیل د اویایمې کلیزې په مناسبت د جوړو سو مراسمو په څنډه کې سره کتلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پامپیو په دې کتنه کې انقرې ته خبرداری ورکړې که ترکیه په سوریه کې کوم عملیات پیلوي دا به ویجاړونکي بالقوه عواقب ولري. د وزارت په حواله ښاغلي پامپیو په عین حال کې د هغو حقوقي قضیو لپاره د چټکې حلدارې غوښتنه کړې چې په ترکیه کې په غیر عادلانه ډول د امریکایي اتباعو نیول کېدل پکې شامل دي. خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د حکومت دغه باین سخت انتقاد وکړه او ویل چې امریکا نه د توانیدلې د کتنې محتوا په سمه توګه منعکس کړي. ترکیه وایي په دې کتنې کې پر دغو موضوعاتو اصلا بحث نه دی سوی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویان حامی اقصای ویل چې زموږ اتحاد په خپل ذات کې ته تقاضا کوي چې دا ډول بیانونه په ډیر دقت سره ترتیب سي. د داسې مسایلو له شاملولو پکې ډډه وسی چې د کتنو پر مهال اصلا مطرح سي ونیوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وروسته زیاته کړه چې دی له پامپیو سره د کتنې په اړه د امریکا پر بیان واقعیا حیران سوی دی. ښاغلي چاوشوغلو خبرلانو ته ویل چې زه هلته حاضر وم، د سوریې په اړه دا ډول ژبه نه ده کارول سوی، په ځنګړي ډول د ترکیې د یو اړخیزو اقداماتو په اړه مسایل یاد هم نسول. چاوشوغلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د اعلامیې تر خپرولو وروسته دا خبرې وکړې او زیاته کړه چې تاسې که د اعلامیې لهجې یا هغو جملو ته چې په اعلامیه کې کارول سوي پام وکړئ چې ادعا سوي پامپیو موږ ته ویلي، واقعیت د ده په خبره چې نه منعکسوي.
بله، د ترکیې په ځواب کې د امریکا د حکومت کوم چارواکي څرګندونې کړې؟
د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو څخه د ترکیې د دغه بیان په اړه پوښتنه وسوه. هغه په ځواب کې ویل چې د خپل ترکی سیال دا تبصره مې کتلې ده، د هغې کتنې په اړه د اعلامیې د هر لفظ دفاع کوم. پامپیو ویل چې بیا هم د امریکا او ترکیې لپاره لوی فرصتونه شته چې له نږدې همکاري سره وکړي. د امریکا متحده ایالتونه او ترکیه د سوریې په تکلنه کورنۍ جګړه کې د سوریې د مختلفو حکومت ضد ډلو ملاتړ کوي. په همدې حال کې د ترکیې لخوا له روسیې څخه د S-400 ډوله توغندیو دفاعي سیستمونو د رانیولو پر سر د انقرې او واشنگټن ترمنځ په دې وروستیو کې کړکۍ چپیده سوی ده، ځکه چې د روسیې دغه دافع هوا دستګاوي د ناټو له سیستمونو سره اړخ نه لګوي او دغه دستګاوي د امریکا سخت F-15 ډوله جټ الوتکو ته خطر ګڼل کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو تیره چهارشنبه د یوې کاري ډلې پیشنهاد کړی و چې د امریکا د دفاع وزارت او ترکیې ترمنځ به د دغو دستګاوو د رانیولو پر سر د ولاړ شوي لانجې پر حل کار کوي. خود امریکا د دفاع وزارت یو ویان ایریک پاهون پرون ویل چې په اوسنی پړاو کې کومه تخنیکی کاری ډله ضروری نه ده، نه هم داسې حل لار چې امریکا د حل یو وسیله وګڼي.
سلیم احمد صالح مننه. اوس په جی پنځه ته مخه کړو. وی بل موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونه، چین، جنوبی کوریا او جاپان د معلوماتو د ستري لوی لاري چې جی پنځه بلل کیږي په جوړولو کې یو بل سره سیالي کوي. حاضر دمه کوم یو په دې سیالي کې مخکښ دی او جی پنځه د ډیجیټل د راتلونکي لپاره څه معنا لري؟ عصمت څاروان په دې موضوع د مخابراتي چارو له متخصص حاصف حبیبي سره مرکه کړې. ښاغلی حبیبي په جرمني کې د پنځه جی په برخه کې ډاکټر اخلي. د پپیل کې د جی پنځه په اړه داسې معلومات ورکړل.
جی د انګلیسي د جنریشن له کلمې اخیستل شوې ده چې د نسل په معنا ده. یعنی دا د مخابراتي خدمتونو پنځم نسل ده چې مارکیټ ته راځي. په دې نسل کې اصلا دغه خدمتونه چې یو مخابراتي شبکه خپلو پیرودونکو ته وړاندې کوي د هغوی سرعت به ډېر زیات وي نسبتا د اوسني 4G ته یا 4G. بل دا چې په ډېرو ځایونو کې به خلکو ته دا خدمتونه وړاندې کیږي. که تاسو فکر کړی وي له دې مخکې په پرمختللو هیوادونو کې انټرنیټ به یوازې په موبایل کې وو، په دفتر کې به وو او په کور کې وو. خو بیا وروسته له هغه څخه دغه انټرنیټ په بسونو کې هم ده، په اورګاډو کې هم وي، په نورو عامه ځایونو کې هم وي. خو د 5G یا د 5G په رامنځته کولو سره به انټرنیټ په ډېرو ځایونو کې وي او هلته به سرعت ډېر زیات وي. د بیلګې په توګه که څلور جی سره تاسو کولی شئ یو فلم د 3GB ظرفیت ولري، هغه په څلوېښت دقیقو یا 50 دقیقو کې را له انټرنیټ څخه راښکته کړئ. خو د 5G په راتګ سره به تاسو په 3 ثانیو کې یو 3GB ظرفیت لرونکی فلم له انټرنیټ څخه راښکته کړئ. تر اوسه پورې دغه انټرنیټ او دا موبایل یوازې له پیرودونکو سره محدود و. یعنی موږ انټرنیټ د دې لپاره کاروو چې خپل ضرورتونه پراخ کړو، انسانانو لپاره. خو اوس دغه انټرنیټ دا نورو سکتورونو ته هم دي. فرضاً زراعت ته به لاړ شي انټرنیټ، او دغه زراعتي یا د کرنیزې چارې به ټولې ډیجیټل شي. په داسې ماشینونو به په کروندو کې ولګول شي چې په هغو کې به خپله د ماشینونو له یو بل سره خبرې کوي او دغه په ترڅ کې د معلوموي چې یو کرونده کې څومره د حرارت درجه څومره ده او آیا ضرورت شته چې کروندې ته اوبه ورکړل شي. کروندګر به ښوونه او روزنه ورکړل شي چې هغو دغه انټرنیټ په وسیله باندې خپل تولیداتو ته مارکیټ پیدا کړي. دا یوه برخه ده. بله دا چې د صحت برخه ته به لاړ شي. یعنې ډاکټران به لرې ځای څخه کولی شي چې نه یوازې خپل مریضان وګوري، بس حتی خپلو لرې ځایونو څخه جراحي وکړي.
د بې چلوونکي موټرو مسله چې اوس هم که څه هم تجربه کیږي خو وایي چې لا هم په ډېر ابتدایي پړاو کې ده، له هغه سره څه ډول مرسته کولی شي؟
د 5G د کارولو ساحه چې ده دومره پراخه ده که موږ تاسې ساعتونه بحث وکړو هم لکه نه خلاصي. موټرو یو بل سره خبرې یا دغه د 5G څخه د موټرو په چلولو کې استفاده، دغه زما د ډاکټرا ټاپیک هم ده. اوس دغه اوسني وخت کې څلورم جی په اروپا کې شته ده. یوازې دغه موزدي کمپنی موټر کولی شي فرضاً په ډېر تیز سرعت سره د شبکې څخه ګټه پورته کړي، یا ځینې نور ډېر ساده کړنې دي چې موږ کولی شو له 4G سره ترسره کړو. خو اوس ریسرچران په دې باندې کار کوي چې څنګه حتی موږ موټر د ډرایور څخه پرته وچلوو د 5G په وسیله باندې. یا ډرایور به قرار په خپل سیټ کې ناستې مطالعه به کوي، موټر به خپل روان وي، خپل بل موټر سره خبرې کوي، خپل به ترافیکي اشارو ته درېږي، خپل به ترافیکي قوانین مراتبي.
ولې جی 5 یا جی 15 په ځان راوځي لاتروس هم نه دی بشپړ شوی؟
زه په دې باور یم چې دغه هر جی لس کاله وخت نیولی ده. نو تر اوسه پورې چې دغه لومړی جی چې و هغه فرضاً له 1990 څخه تر 2000 کالو پورې، بیا دغه د مخکې چې 2000 کال شروع شي دغه وروسته 2G راوځي. اصلا د 5G دا پروسه چې دا هم همداسې ده، تر اوسه پورې هم له ډېر کار څخه موږ ترسره کوو. او د ځن عامل هم دا ده چې باید مؤثریت د دغه خدمتونو ډېر شي، قیمتونه یې راټیټ شي، او بل داسې سټنډرډونه موږ ورته جوړ کړو چې بیا راتلونکي وختونو کې کله چې موږ تطبیقوو د هغه تطبیق څخه پښیماني لکه د مخابرات انجینرانو نکړي. دې لپاره یو څه پکې وخت ته اړتیا شته.
آصف حبیبی چې په جرمني کې د جی 15 په برخه کې ډاکټر اخلي.
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت څخه تاسو ته پیغام پریږدم. د زابل په ولایت شرطونه مرستي رالی او غریب خلکو ته نه دي رسېدلې. ډېرو خلکو ته سلسل کاټه ورسېدل. زما د ټولو لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د دغو پلټنه دې وکړي او یوه کور ته سل کاټه رسېدلې وله. نو هر چا صبر کړي دي. پلاخ درک معلوم نه ده. په زابل کې هر څه موسسات راغلي دي. د وایستو خلګو وړي دي. مړو خلګو وړي دي. مسکین ته هیڅ شی نه رسېدلې. ما دا د لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د دغو خلکو پلټنه دې وکړي. وسلام.
عبدالله د کونړ ولایت د پیج د مانو جوړ سوالینا تاسو ته تماس کړم. زمونږ دلته د شبکه مخابراتي بیهي ستونزو سره مخ یو. افغان شبکه ده چې کله کار کوي او کله نه کوي. سابقه ایم ټی این شبکه وه. سلی رسات او فعال وه. دا یو کال کېږي چې قطه ده او زر تر زره زمونږ دا مشکل حل شي.
زه هدایت الله نایب یم نخري ولسوالۍ د معلولینو په نماینده دی په تماس کې یم. زما پیغام دغه ده. له اشرف غني سره موږ ډېره سخته ګیله لرو. ټول معلولین هغه دغه ده چې موږ د ریاست له لارې کوم کومکونه چې دی کوي هغه د معلولینو د اربطې معلولینو سره کوي او نور معلولین کار څنګه ټیکه ټیکه یې هغه سره نه کوي. دغه ماشینه دي سږکال په سر کې د اربطې معلولین نیولې دي. حمید فتی صاحب ته موږ سخت دعا کوو. اشرف غني نه موږ ډېر سخت ګیله مني په دغه کار سره. هیله کوم چې دغه پیغام ته نشر کړی مخې ته ښه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا سجی رډو پروان خبرون کې وړاندې زما رائے زما حق پروګرام درو. په دې پروګرام کې دا موضوع سیړل شوې ده چې آیا د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات به په خپل وخت تر سره شي. او دا مسله هم په دې پروګرام کې سیړل شوې ده چې سوله په افغانستان کې لومړی ټوب لري که انتخابات. البته یو یادونه وکم، نن له دوو تر دریو بجو ولایت په ولایت پروګرام اوروزګان ته ځانګړی شوی دی. په دې پروګرام کې د اوروزګان والی د ازادي راډیو میلمه دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلي. زموږ د ټلیفون شمیرې د پروګرام په وخت تاسو ته بیانو اعلانو. اوس به هم دا ټلیفون شمیرې زه درته وایم که چیرته تاسو سره قلم او کاغذ وي او یا په موبایل کې ثبتوي. نو کورنۍ شمیرې مو د 0999 2350 بلش میره د 0 800 225 255. البته له دریو تر څلور بجو پورې بیا ولایت په ولایت پروګرام بدخشان ته ځانګړی شوی دی. په همدغه ټلیفون شمیرو چې مخکې مې درته اعلان کړی تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې هم په مستقیم ډول برخه واخلئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
کریم شیدا د غزنی له مقر ولسوالی پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي چې موږ له هم د دوه مخې پاکستان د همکارۍ په تمه ووسو. نو د تیر په سیر به مو وخت ضایع کړی وي. سبحان الله نبیل ساپی له کونړ پر استولې اس ام اس کې لیکي هیله ده چې د سولې راتلونکي خبرې د طالبانو دریز بدل کړي او نرم کړي او نرم کړي او بین الافغاني خبرو ته لاره هوار شي. شفی جان زادران له نادر شاه کوټه لیکي د امریکا متحد ایالات او ناتو که په پاکستان باندې فشار راولي هر څه په افغانستان کې سم شي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي په تیرو نږدې 900 کلونو کې په افغانستان کې ډیر پرمختګونه شوي دي او دا لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ دي. عبدالواحد مدقق له لوګر ویبل موضوع ته اشاره کوي. دی لیکي چې شاروالي درنیم زره نه حالای شي دي. باید ساتنې ته پاملرنه وشي. عبدالرحمن له کابل لیکلي دي ډیرو خلکو او حکومت د سړک پر غاړه نیالونه کړلي دي. هیله ده چې خلک ورته پاملرنه وکړي. ولی ولا رحیمی د خوست له صبروی ولسوالۍ پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي د کرکټ بورډ د نویو تغییراتو لپاره ډیر خوشاله یم. په ځانګړي ډول د ګلبدین نایب ټاکلو ته چې د افغانستان د یو ورځنۍ لوبې کپتان شو. یو شمیر نور اوریدونکو پر نور موضوعاتو ایس ایم ایسونه را استولی دی. ځینې ایس ایم ایسونه لنډ نه دي وجده دي چې کله ایس ایم ایس وجدي بیا یې څوک سم نشي لوستلی او حروف یې هم سره تیرو بیر کیږي. نو د هغوی نه بخښنه غواړو او بهتره ده چې کله تاسو ایس ایم ایس راستوئ خپل نوم په لنډو ولیکئ او خپل پیغام هم په لنډو له موږ سره شریک کړئ. ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. azadiradio.com کې د ازادي راډیو خبرونه هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. 12:30 شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې له پاکستانی مقامات سره خپلې لیدنې پیل کړې. تر اوسه پورې له پاکستانی مشرانو سره د خلیلزاد د خبرو جزئیات نه دي خبرې شوې، خو پاکستان وایي چې خلیلزاد او د دې هیواد د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. په میدان وردګ ولایت کې 4000 زده کوونکو څخه د کانکور آزموینه واخیستل شوه. د دې ولایت سیمه ایز مقامات وایي په دې 4000 زده کوونکو کې 204 انجونې دي. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نن د خبري ناستې پر مهال د کرکټ لوبې د درې وړو فارمټونو یا جوړښتونو لپاره د لوبډلو نوي مشران او مرستیال کپتانان وټاکل. د ورځنیو لوبو لپاره ګلبدین نائب د لوبډل مشر او د شلوریزو لپاره بیا راشد خان کپتان ټاکل شوی دی. د ناتو متحده ایالاتو او ترکیه ترمنز د سوریه د شخړې او د غراز له روسیې څخه د S-400 ډوله دافع هوا سیستم د پیرولو له امله اختلافاتو زور اخیستی دی. متحده ایالات 500 نور هیوادونو ته د F-15 ډوله چیټ الوتکو په پلورلو غور کوي. په دې هیوادونو کې رومانیا، پولینډ او یونان هم شامل دي. او د ترکیه د استنبول نوی نړیوال هوایی ډګر ته د انتقال چاره پیل شوې دي. تمه کیږي چې د اتاتورک له هوایی ډګر څخه به د استنبول نړیوال هوایی ډګر ته د چارو د انتقال د بهیر په 15 ساعتونو کې بشپړ شي.
ازادي راډیو په منځني سفر 12:15 ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. دا ازادي راډیو زماره زما حق د دې اونۍ خبرونه کې دا مسله چیرل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشۍ ټاکنې به چې 2000 زندیدلې دي په خپل وخت تر سره شي کنه. سوله لومړی ټوب لري که انتخابات. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته روانه اونۍ وویل چې غوره د سولې تر انتخاباتو مخکې وشي، خو که چیرته ونه شوه انتخابات به تر سره کیشي او امریکا د هغو دولتونو پلوي کوي چې حکومتونه یې خلک ټاکي. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی.
زما رایا، زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. په دغه نیم ساعته خبرونه کې اوري چې آیا د جمهور ریاست انتخابات چې 2000 ځنډول سوي وو په خپل وخت به تر سره سي، سوله لومړیتوب لري که انتخابات. دا چې عام خلک د انتخاباتو په اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
نوم یې دل آغا مسلم دی، د روزګان ولایت ترینکوټ اوسېدونکی یم. موږ دغه را روان ولسمشریزو ټاکنو ته خوشبین یو. خوشبینه په دې چې دلته د سولې خبرې روانې دي. دغه ولسمشریزې ټاکنې چې دي د دغه سولې په خاطر، یعنی چې وځنډېدلې، نو موږ خوشبینی لرو په دې چې انکچېرې سوله راسي او په ساحاتو کې امنیت سي، هلته مرکزونه پرانیستل سي، هلته د څارنې لاندې وي، یعنی د شفافیتو یا د کمیسیونونه کولای سي چې هلته پر خپل وخت رسیدګي وکړي. په غزګي کې نو بیا د درغلی مخنیول کیږي، د زورواکو مخنیول کیږي. هغه خلک چې غواړي الته درغلی وکړي، دغه خلکو مخنیول کیږي. نو مشتل په سل کې خوشبینی یو د ټولو موږ لوغ شتنه،
یعنی هغه خبرې
کچیر امنیت راسي په هیڅ کې بخش کې بیا درغلی نه. خو مشته تجربه سوله تیر ځل مو وکتل چې مرکزونه په داسې ساحاتو کې پاله و چې الته بیخي امنیتي ځواکونه به ډیر کم و، یعنی هر سړی کولای سوله چې هغه کوم مسونته د دغه دفتر د انتخاباتو مرکزو ته الته لاس رسیدگی وکي الته درغلي وکي د درغلي مخه نه سونه ولکه د مثلا درسنی کارکونکي هغه زګي تنسوت للی ارترامات نس کولای د سينور ولایتي چارواکي نور لوړپوري چارواکي تل نه سکللای چې د کارمندانو د کار څخه لیدنه وکي ترڅو پروسه شفافه ده درغلي پکښ کیږي
نو می حکمت لادی د مرکز ترن کوټ وسیدونکو ما تاکونو ته خو وخت خوشبینه یو چې تر سره سي ځکه افغانستان په داسې حالت کې قرار لري چې د دې حالت څخه ووزي هله لرو چې وس ظلمي خلیزات راغلي دي د سولې پر اړه باندې خبرې کوي چې دغه سولې وسی الته به تاکنیم تر سره سي او ولسمشری تاکنی لکه مخکې شکایت دغه انتخابات کمیسون ویل چې موږ د لاشه په پټه پر موږ کوشش کوو چې لږ وزندو دغه ټاکنی خو کو نه زندېږي پر دغه ټاکلې نه ټچې ورته ټاکلې د پر دغه تر سره سي خو شکایت کوم انتخابات کمیسون خپل امادګي ورته ونیسي ډیر بخښاله
نو میسان لا دي د مرکز ترن کوټ په سیدونکو سیمه جمله تړ افغان حکومت خو سلته مشتجمنه کی راکیچ تر سره کیږي کدر سره سي ډیر بخښاله یو خدای یو کی تر سره سي هله ورته لور تر سره کیږي او په دغه سي وضعیت کې داز موږ د پاره غټ زیری د ټاکنی تر سره کیږي ډیر بد وضعیت کې موږ
درنو اوریدونکو د خلکو نظرونه مو اوریدل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوریت ریاست راتلونکي انتخابات په د میزان په شپږم نیټه ترسره کیږي د دغه کمیسیون چارواکي زیاتوي چې د بودیجې نشتون او امنیت د راتلونکو انتخاباتو په اړه تر ټولو جدي او سترې ننګونې دي دغه ټولو مسایلو ته د ځواب ویلو لپاره مو د اجرایه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون په سټډیو کې ملما کړی ده
د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون لته سن ډیر مننه چې په بحث کې مرسته غټون وکړل لومړی پښتنه داسې پیلو چې انتخابات حکومت هډ لري چې تر سره کی
د انتخابات لپاره د افغان حکومت مطابق ټول امادګي او چمتووالی نیول شوې ده معنی دا چې موږ هم په مالی لحاظ د کمیسیون سره اخته یو چې مالی مسائل ورحل کو او همدارنګه امنیتی مسائل د حکومت مربوط کیږي چې امنیتی پلان هم ترتیب شوی دی او لټول او امنیتی نهادونو سره په همغږي باندې امیدوار یو چې د ټاکنو خپلواک کمیسون کوم محلويش چلن کړی دی دغه محلويش په بنسټ باندې مختولل شي یار هر هغه څه چې د کمیسون صلاحیت دی چې هر ورځ ټاکنې کوي موږ حاضر یو چې هم مالی امکانات او سلوتونه برابر کوو هم امنیتی مسولیتونه زموږ مسولیت دی چې دا تر سره کوو د دې لپاره موږ بشپړ چمتووالی نیولای دی
په داس حال کې چې د سولې خبرې هم روانې دي او چټکې سبي هم دي ځینې خلک غوښتنه کوي چې انتخابات نو لومړی باید سولې وسی بیا ورسته انتخابات وسی تاسو د حکومت او ویان په توګه یا د استاد په توګه باندې کومه بهتره بولی سولې بهتره بولی او که انتخابات
ګورې زموږ لدی دا دوه جلا بحثونه دي سولې په خپل ځای کې د افغانستان د خلکو لپاره مهمه ده او په یو ملي اړتیا بدله شوې ده او انتخابات چې دي دا بیا زموږ یو جلا بحث دی چې دا حکومت مشروعیت تامینوي او حکومت ته مشروعیت ورکي او د افغانستان خلکو ته د حق ورکي چې خپل راتلونکي په خپل لاس او په خپل خوخه وټاکي نو موږ په همزه محل کې چې د سولې لپاره هڅه کوي او د سولې لپاره موږ کوخه تا کوشې د مذاکراتو د رسمي مذاکراتو د پایل زمينه برابر شي ترڅنګ د ټاکنو د تر سره کېدو لپاره ټول تدابیر نیول شي وي او کوخه دا کو او سیاسي اراده هم موجوده ده چې موږ ټاکنې تر سره کو دا کتر هغه چې موږ ټاکنې تر سره نه کو و موږ بیا د نظام د مشروعیت لسوال سره مخ یو یا د حکومت د مشروعیت لسوال سره مخ یو موږ نه غواړو چې په داسې یو حالت کې داخل شو چې تروسا د سولې رسمي مذاکرات پیل شي ویني د خپل دیموکراتیکي پروسې چي دي خپل ملي پروسې چي دي دا د ټاکر د سولې په خاطر وزنو هر کله چې د سولې رسمي مذاکرات پیل شول او د سولې ونې تجربه راووته او د افغانستان حکومت او طالبان چې د حکومت په طرف بیا جمع ټول سیاسيون او د افغانستان خلک دوی یو نتیجه ته ورسیدل لاغي ورسته کې دی چې بیا په نورو مسایلو فکر وشي دم غړي زموږ لمړیتوب د ټاکنو تر سره کېدل او د سول لپاره د هڅو تر سره کېدل د ترسو موږ د رسمي مذاکراتو د پیل شایدام
خو څور ځوړاندې ولسمه شروع ول چې انتخابات موږ ته لمړیتوب لري باید انتخابات تر سره سیم ورنویر نه لرو په داس حال کې چې د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلزاد وایي چې لمړی باید سول او سی او بیا ورسته انتخابات وسی د متضاد سرګندوی نه دی
مک وای ک سول نن هم راضی او سبا هم راضی مک چمتی چ سول وکړو د سول د پار از مک فراخان تقریبا یو کال یو نیم کال یا دوه کال مخکې د کابل په دویم کانفرنس کې اعلان شوی دی مونږ یو جامع طرح وړاندې کړی و همدارنګ د جنیوا په کانفرنس کې مک خپل طرح وړاندې کړل او التم نړیوالو څخه وغوښتل چې همکاري وکړي د سولې په پروسه کې او همدارنګ خپل ستراتیژیکو دوستانو سره مک ډیر وخت په تماس کې یو هغه ته مداقنات ورکړی دی چې دوی د سولې د پار موږ سره همکاري وکړي او هڅې وکړي په سیمه ایزه کچه هم موږ له ټولو هغو هیوادونو سره چې د افغانستان په مسله کې دخیل دي او یا تاثیر ګذاري لري هم د سولې په پروسې باندې او هم د افغانستان شرایط په دوی باندې تاثیر ګذاري لري موږ له ټولو هیوادونو څخه د مرستې او د خپل رول د ترسره کولو غوښتنه وکړه یعنی دا معنا چې موږ د سولې لپاره له ډېر پخوا څخه هڅې شروع کړې او کوښښونه اوس هم دوام پیدا کړی دا اوس هم چې ډاکټر زلمی خلیزاد په کابل کې د حکومت له مشرانو او سیاسي سره په بحثونو وخت دی د دې یوازنی هدف دا دی چې موږ د سول لپاره هڅه کوو کسول نن هم راځي موږ ورته لبیک وایو که سبا هم راځي لبیک ورته وایو خو ما مخ کې ویل چې ټاکلې بیا زموږ یو بل ملي بحث دی چې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د دولت مشروعیت تضمینوي موږ نه غواړو د دې داسې پروسې لپاره چې تر اوسه رسمي مذاکرات حتی پیل شوی نه دي دا چې بیا نتیجه څه کیږي هغه بیا یو بل بحث دی موږ تر اوسه د رسمي مذاکراتو د پیل شاهدان نه یو نو څنګه کېږي چې موږ خپل دیموکراتیک پروسې شي دي چې د افغانستان د خلکو حق دی چې باید رائے ورکړي او د افغانستان خلک حق لري چې خپل سرنوشت وټاکي څنګه کېږي چې دا پروسې موږ وزندو موږ سوله غواړو خو ټاکنو ته هم چمتووالی لرو او ټاکنې هم ترسره کوو هر کله چې د سولې پروسه پایله معلومه شي هغه بیا بیل بحث چې د افغانستان له خلکو د افغانستان مشران بیا په غیر فکر کوي
درنو اوریدونکو دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین هم راغوښتي وو خو له بده مرغه د تل په څیر دوی بیا هم حاضر نه شول چې بحث کې راسره ګډون وکړي خو له لوړاندې ځینې څرګندونې درلودلې حکومت ویل چې بودیجه یو ستونزه ده د دوی کارونو په وړاندې همدارنګه امنیت ته کلګ خودون په دې اړه باندې رڼا واچي بودیجه حکومت چمتو ده تیاری کی
تیر ورځم د اجرایی رئیس په مشرۍ په سپیدار باندې کې وناسته وشو چې په هغه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر د هغه کوربتوب درلود او مشري هم کوله د ټولو هغو هیوادونو سفیران چې د ټاکنلو پروسې سره مرسته کوي هغه دعوت شوی او همدارنګ د مالی وزیر او الته د اروپایي اتحادي او د ناتو نومند استاد یلته ګډون درلود او په دې باندې بحث څنګه کېدی شي د ټاکنلو پروسې مالی مسایل موږ حل کو او نړیوال ټولنې هم چمتواله او خو د چې موږ حاضر یو چې د افغانستان د ټاکنلو پروسې سره مرسته وکړو هغه ځینې وړاندیزونه هم درلود ځینې ستونزې هم شته متاسفانه چې دا ټول مسایل باید حل شي او نړیوال ټولنه چمتو ده چې د ټاکنو مالی بوج په وګو واخلي او د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس هم دوی ته په ښکاره ویل چې ټاکنې را روانې دي د ټاکنو لپاره به چمتووالی ونیول شي په حکومت د نن هم بحثونه شوي دي مونږ کاملا چمتووالی لرو په دې برخه کې اوس دا په کمیسیون پورې اړه دي چې څنګه کېدی شي د پارلماني ټاکنو بحران ختم کی او د ولسمشریزو ټاکنو او د همدارنګ د غزنی ولایت ټاکنو د ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو د ولایتي شورا د ټاکنو لپاره چمتووالی ونیسي او خپل طرحه او هغه مالی مسایل څومره کیږي هغه پروپوزلونه چې د حکومت سره شریک کړي ترڅو موږ نړیوال ټولنې ته قناعت ورکړو شو دغه مسایل حل شو یعنی د مالی تسهیلاتو په برخه کې هیڅ نه و ستونزه نشته او حکومت په دې اړه خپل چمتووالی نیول دی اوس د کمیسیون پر اړه چې دوی خپل اقدامات ترسره کړي
مخکې دا ونه وکړو چې نړیوالو دونرانو سره یا نړیوال ټولنې سره موږ ناست درلودلې په هغه کې د تاسو وړاندې دوی تاسو او دوی چمتو دي چې تاسو سره په دې بودیجې برخه کې مرسته وکړي
دوی چمتو دي د زموږ تاکید هم همدا د نړیوال ټولنې تاکید هم همدا دی چې موږ داسې ټاکنې ته بیا داخل نشو چې لکه پارلماني انتخابات چې متاسفانه لستونځو ډکو هغه کې ډېر ننګونې چې موږ تاسو ټول ملت شهیدان دي موږ غواړو چې آزاد رڼې سرتاسري او عادلانه ټاکنې ترسره شي او د دې ټاکنو د ترسره کېدو په اړه نړیوال ټولنه هم یو ډاډ ته اړتیا لري چې د حکومت لاړخه دا ډاډ ورته ورکړل شو. اوس دا په کمیسیون پورې اړه لري چې څنګه کېدی شي قناعت ورکړي نړیوال ټولنه ته او افغان حکومت ته چې ټاکنې چې کېږي دا به خلکو ته د منلو وړ وسي. تر کومه ځایه چې نوي کمشنران صاحبان راغلي دي دوی ډاډ ورکړی دی. موږ امیدوار یو چې اوس خلک په تمه دي او حکومت هم په تمه دی چې کمیسیونونه د پارلماني ټاکنو بحران څنګه پای ته رسي تر څو خلکو ته قابل د قبول وسي. هیڅوک حق نه لري چې د ټاکنو په چارو کې مداخله وکړي ځکه دا د ټاکنو د کمیسیون صلاحیت دی او د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون صلاحیت دی چې دوی دغه مسایل حل کړي. حکومت یوازې د امنیتي او مالی تسهیلاتو په فراهم کولو کې ورسره همکاري کوي او نور ټول مسایل دا د کمیسیون مربوط دي. موږ له خپل اړخه کمیسیون ته هم دا ډاډ ورکړی دی او نړیوال ټولنې موږ ته دا ډاډ راکړی دی او نړیوال ټولنې ته موږ ویلي که چیرې بودیجه تامین نشي بیا موږ له نورو ستونزو سره مخ کیږو. نړیوال ټولنه چمتو ده چې هر څه زر دا بودیجه پاس کړي. خو موږ په دې اړه حکومت کې بحثونه هم روان دي. امیدوار یو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي.
خودون صاحب د ټاکنو انتخاباتو په اړه باندې ستونزې موجود دي خو تر ټولو زیات لکه مخکې ته چې یادونه وکړه د بودیجې ستونزه او بل هم چې ډېره زیاته جدي ستونزه ده هغه د امنیت ستونزه ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وار وار له حکومت نه غوښتي چې په دې برخه کې دوی هغه وړاندیزونه چې دوی لري کوم ځای کې سیټونه خلاص او کوم ځای کې مرکزونه بند سي دغه په اړه باندې دوی سره مرسته وکړي. حکومت چمتو ده چې د انتخاباتو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي؟
چې په امنیتي پلان باندې بحثونه شوي دي. عملیاتي پلان جوړ شوی دی اند اوس هم زموږ هم هوایی ځواکونه او هم ځمکني ځواکونه همیشه عملیات کوي په غوسیمو کې چې اسی پذیر دي تر څو وکولای شو چې هلته خلکو ته د ټاکنو زمینه برابره کړو. زموږ عملیات هم شپنی عملیات ډیر شوي دي او هم هوایی عملیات ډیر شوي دي تر څو موږ وکولای شو په هغه سیمه کې چې اسی پذیر دي او کمربندونه هلته ایجاد کړو چې د ټاکنو ته د زمینه سازی وشي. یو جامع امنیتی پلان ترتیب شوی دی. دا پلان باندې کار کیږي. امیدوار یو چې تر راتلونکو ټاکنو پورې شرایط نور هم بهتر شي او په دې اړه دقیق بحث چون ټاکنې 2000 وزنډې دي موږ امیدوار یو چې په دې دقیق پلان باندې لسر بحث وشي او ټاکنو خپلواک کمیسیون د محلونو او د مراکزو جدید لیست چې دی دا د ټاکنو د امنیتی ځواکونو شریک کړي. امنیتی ځواکونه چمتو دي چې د دوی امنیت تامین کړي او په دې باندې هم له نړیوال ځواکونو سره خبره شوې ده او هم کور درنه یو قوي هماهنګي رامنځته شوی ده. امیدوار یو چې ټاکنې به هم د پارلماني ټاکنو په سیر په امن فضا کې ترسره شي.
په انتخاباتو کې د درغلي وی تخنیکی ستونزې وی بیا کله چې کمشنران له دندو ګوښه سول دوی دا وکړه چې حکومتي چارواکو په انتخاباتو کې لاس وهنه کوله. څومره تضمین موجود ده چې د دغراتونکو جمهور ریاست په انتخاباتو کې به د حکومتي چارواکي لاس وهنه نکړي؟
لومړی یو شی زه غواړم ووایم چې هغه دا چې تیرو کمشنرانو باندې دا نیوکه وکړه چې دوی له دندو ګوښه شول او دوسیې لاړې څارنوالې ته دوی بیا هغه مهال باندې د ادعا وکړه چې حکومتي چارواکي دوی په چارو کې مداخله کوي. هیڅوک حق نه لري چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او یا د شکایت د کمیسیون په چارو کې مداخله وکړي ځکه کاملا دا کمیسیون خپلواک دي په خپلو چارو کې. ما مخکې ویل چې حکومت ورسره یوازې د امنیتي مسایلو او مالی مسایلو په فراهم کولو کې همکاري لري. نور انتخابات څنګه ترسره کیږي چیرته ترسره کیږي په کوم محل ترسره کیږي دا ټول کارونه د کمیسیون مربوط دي. مګر دا چې څوک احیانا مداخله وکړي دا باید کمیسیونونه دا جرأت ولري چې د حکومت مشرانو ته په خاروي د افغانستان خلکو ته په روښانه ډول واضح کړي چې کوم مقام په کوم ځای کې په تر رقم باندې د حکومت د کمیسیونونو په چارو کې مداخله کوي تر څو خلک پوه شي او موږ هم پوه شو چې څوک مداخله کوي. موږ له خپل اړخه په خوا هم دا ورکړی دی. اوس هم په پارلماني انتخاباتو کې هم موږ هیڅ ډول مداخله او لاسوهنه نه ده کړې. اجرائیه ریاست میں مربوط دی منظور دی چې اجرائیه رئیس او د اجرائیه ریاست اړوند مامورینو په هیڅ ځای کې په ټاکنو کې مداخله نه کړي. په لوی کچه هم حکومت مشوره کړې ده او پریکړه ده چې هیڅوک تاسو د ولسمشر فرمانونه ولیدل خو هر هغه څوک چې مداخله وکړي که احیانا د حکومت مشران پرې خبر نشي کمیسیونونه باید دا غږ پورته کړي مخکې دې چې له دندو ګوښه شي. دا باید په وخت سره خلکو ته شریک شي رسنیو سره شریک شي تر څو ورته رسیدګي وشي. که احیانا څوک د خپل ځان د فشار کمول لپاره یا د ځان ته د برات ورکول لپاره بیا بل سړی متهم کوي زه فکر کوم دا بیا ډېره درست نه وي. موږ دا اوس مهال زما غږ په کمیسیونونو دا دی چې هر هغه څوک چې په ټاکنو کې مداخله کوي باید روښانه وي کې ملت ته، رسنیو ته او د حکومت مشرانو ته. موږ د ټاکنو کې د نه مداخلې په اړه حکومت د ولسمشر دوه فرمانونه صادر شوي دي، هم امنیتي ځواکونه او هم حکومتي مامورین، ملکي مامورین حق نه لري چې په ټاکنو کې مداخله وکړي. کمیسیون ته زموږ توصیه دا ده چې دوی هم باید دا جرأت ولري چې اول چاته اجازه ورنکړي چې دوی په کار کې چارو کې مداخله وکړي، بیا که څوک په دوی په کارونو کې مداخله کوي هغه باید افشا کړي او روښانه کړي.
خوځون صاحب، د نوي قانون لمخې د انتخاباتو د کمشنرانو ترڅنګ د نظر په توګه باندې نړیوال څارونکي هم ګډون لري، تاسو دغه د دوی ګډون ته په کومه سترګه ګوري؟ یعنی دوی به انتخابات کې خود رهبری کی خبي وڅاري د کمیسیون په کارو کې خو مداخله نه کی؟
د نوي قانون چې تعدیل شوی دی یو خېګنه داده چې حق ورکی کاندید صاحبانو ته، حق ورکی د افغانستان خلکو ته، رسنیو ته، جامع مدني ته او ټول هغه نهادونه چې د ټاکنو په برخه کار کوي او نظارت پکې، دا نظارت چې څومره ډیریږي هغه غوښنه د شفافیت د پروسې سره مرسته کوي. موږ تمام لرو چې نړیوال او کورنی سارون کې نور هم ډیر شي او دا پروسه په دقیق شکل تر نظارت لاندې ونیسي تر څو چاته د درغلیو، چاته د تقلب زمینه مساعده نشي او هر ځای کې که احیانا تقلب کیږي دا باید انعکاس شي. ځکه موږ نه غواړو چې د 2014 کار بحران ته بیا وګرځو. د افغانستان خلک غواړي چې داسې ټاکنې ترسره شي چې هغه محل محل خلکو ته معلومي، محل محل کې نظارت وجود ولري او خلک د دې نه مطمئن شي چې د دوی حق نه سوزيږي، خلک مطمئن شي چې درغلي نه شوي. هر چا چې ټاکنې وړي هغه بیا بحث دی او جلا بحث دی، مګر څومره چې نظارت ډیریږي هغه غوښنه شفافیت تضمینيږي.
خو په 2009 کال کې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې موږ تاسې د سیو ترخه تجربه لرله چې هلته بهرنیانو نظارت برخه کې چې کوم کسانو کار کوي هغه د افغانستان انتخابات چیلنج خواته و ستونزو خواته یو لدوی د مداخله تور ور باندې پوری سي دا کسانو بیا مداخله ونه کی.
ګوري په 2014 کال کې ناظرینو مداخله ونه کړه او په 2009 کال کې بیا ډیر تور په کسانو و چې دوه دانه د شکایتو په کمیسیون کې د غړیتوب حق درلوده. اوس په د کمشنرانو په توګه څوک بهرانيان نشته، ټول افغانان دي. تمام دا ده چې نړیوال څارونکو چې راضي دي او میکانیزم لاله راضي او هغه په هیڅ ځای کې مداخله حق نه لري او هیڅ څوک نه باید مداخله وکړي. سارون کې یوازې د نظارت او د سارلو حق لري او دا حق دار چا دی. موږ په پارلماني ټاکنو کې هم دعوت ورکړو نړیوالو سارونکو بنسټونو ته او په ولسمشریز ټاکنو کې لا ډیر نړیوالو بنسټونو ته دعوت ورکو چې راشي او دا د ټاکنو کې به سون مربوط هم دی چې هغوی هم باید دا په دې کې همکاري وکړي تر څو زمینه برابر کړي سارونکو بنسټونو ته تر څو چې سارو شي، دقیق سارو شي د ټاکنو له پروسې څخه. زه فکر کوم چې دا ځل به ډیره د لاسوهنې زمینه په خارجانو ته یا نورو کسانو ته برابر نه شي، ځکه موږ هم د پارلماني انتخاباتو څخه تجربه واخسته او هم د 2014 کال انتخاباتو څخه نتیجه واخسته. اوس نوی کمشنر صاحبان چې راغلي دي دوی هم د وی تر هله مخې راغلي دي، وی شفاف پروسې مخې راغلي دا تورم پینشه چې په چا پورې اړوند یو چا پورې تړلې دي. تاسو ولې د ژوندۍ بهیر د دوی د استخدام او د دوی د تقرر نو په دې خاطر دوی هم د خلکو د خدای او د هیواد پر وړاندې مسؤل دي. دوی باید په دقیق ډول باندې یوازې خپل کار ته مخه کړي او یوازې خپل کار له هر ډول نسبتونو پرته ترسره کړي.
خوځون صاحب، په دغه کمشنرانو باندې دوه تورونه دي، یو دا چې دوی د نظر بنسټونه وایي، البته انتخاباتو نظر بنسټونه وایي چې دوی په ځینو سیاسي جریانونو یا ګوندونو پورې تړلي خلک دي. دوهم دا چې دوی کافي تجربه نه لري په دې برخه کې د انتخاباتو، فقط دوی د مصلحت لمه خراغ لري ورکړي دي.
ګورې زه فکر نه کوم که هیڅ نو مصلحت په دې خاطر چې یو څوک د یو چا په قوم پورې تړلی یا په چا پورې تړلی دا مسله مطرح وي. تاسو د چلته ګڼو کاندید صاحبانو چې تقریبا 100 نفر او ولته ګډون درلود، احزاب معرفي کړي وو، دا ټول هغه نخبه کسانو چې د احزاب لوري معرفي شي وو، د مدني ټولنې لوري معرفي شي وو.
کله چې یو څوک د احزاب له طریقه معرفي کیږي نو ګوند ته به
مګ شرایط درلودل، موږ شرایط دا درلودل چې هیڅوک د ګوند له ادرسه معرفي کې باید د ګوند غړیتوب ونه لري. عدلیه وزارت دغه د انفکاک صلاحیت په غاړه درلود او هغه باید عدلیه وزارت تایید کړی و. دوهمه مسله دا و چې په دې معنی چې دغه خلک چې د خپلو احزابو د مدني ټولنې لوري معرفي شوي وو دا به نخبه کسان وو. د دې نخبه کسانو ترمنځ بیا نخبتر انتخاب شول چې ټولو کانسیبانو رایه ورکړه. اوس د دغو مسؤلیت په ټولو کانسیبانو پورې ورګرځي، یعنی ټولو رایه ورکړې ده، ټولو دا په ګډه انتخاب کړي دي. دا یو شخص په فرمان نه دی راغلی، دا د دوو شخصونو لور نه دی انتخاب شوي، بلکې دا د اتلسو کاندیدانو لور انتخاب شوي دي. او هغه کسان دي چې نسبت نورو ته هم طرحې ښې وي، هم تجربه ښه وه، هم بیکګراوند او شالید ښه وو. نو موږ خدای مکړه داسې نه ده چې هغه نور خلک خدای مکړه چې ناپوه وو یا په بیکګراوند کې مشکل وو. ټول درانه خلک وو، ټول نخبه کسان وو،
دوی تجربې زیاتې وو،
د دوی تجربې او د دوی د وړتیا او د دوی د هغه طرحې چې هلته یې رایه کړې ده، موږ په اساس دوی انتخاب شول او امیدواري مو داده. اوس یو لوی ازمک چې دوی په مخ کې لري هغه دا ده چې د پارلماني ټاکنو پای ته رسیدل دي. ملت بیا په دوی قضاوت کولی شي چې دغه بحران دوی څنګه پای ته رسوي. تر هغې چې موږ ولسمشریزو ټاکنو ته داخل شو، دوی باید دغه بحران خلاص کړي، بیا بل هغې وروسته معلومیږي او په دې اړه به بیا قضاوت کیږي.
درنو اوریدونکو، دا مې یو ډېر ښایسته او جدي بحث ده، خو له بده مرغه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پورې اړه لري او دوی څوک حاضر نه شو چې دلته بحث کې موږ سره ګډون وکړي. ملت ټول غواړي چې دغه د جمهوري د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شي او ولسي جرګه په خپل کار باندې پیل وکړي. خودون صاحب، یو بله مسله، له وخت مخکې کمپاینونو په اړه باندې ځینې څرګندونې کیږي. ناظر بنسټونو د ادعا لري چې ځینې جمهور رئیس، ځینې کاندیدان او ځینې ټیمونه البته دوی له وخت مخکې کمپاینونه کوي. په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي لومړنی لیست د کاندیدانو اعلان شوی ده، هر هغه څوک چې په وروستي لیست کې راسي بیا نشي کولای د کمپاینونه وکړي. فقط که راته چې دغه کمپاینونه دي چې دا اوس خلکو روان کړي دي، که د حکومتي چارې عادي مسلې دي چې مخکې ځي؟
ګوري، یو حکومتي چارې دي، یو بیا داسې مسایل دي چې د حکومت د باندې هم کمپاینونه دي چې کیږي. زموږ تمه دا ده چې هیڅوک نه باید له وخت مخکې
چیشته مو کمپاین ویلی سو.
کمپاین زه فکر کوم روښانه دی، د خپلو دوه مسایل دي. یو له دولتي ابزارو څخه د خپل انتخاباتي کمپاین د پاره استفاده کول دي، چې دا یو جدي اندېښنه ده زموږ سره. او یو بیا د حکومت د باندې د ځینو سیاسیونو له لوري کمپاین کول دي چې باڼې او روښانه هر څه په افغانستان کې موږ تاسو روښانه دي، پوهیږو چې څوک څنګه څه رقم کمپاین کوي. دا د ټاکنو د شکایاتو د کمیسیون دنده ده چې په دې اړه دقیق اوسي او هیچا ته اجازه ورنه کړي چې هم له دولتي افزارو څخه په استفادې او یا هم له بیرون د حکومت څخه څوک مخکې له وخت نه کمپاین وکړي. او په هغې اړه دوی موږ مطمئن چې دوی پروسیجرونه او طرزالعملونه لري چې د هغې له مخې به بیا د هغو چا سره چې مخکې له وخت نه کمپاین کړی هغو سره قانوني برخورد وشي. دوه ورځې وړاندې یا درې ورځې وړاندې اجرائیه رئیس په سپیدار کې په یو ناسته کې ټینګار وکړ په وزیرانو شورا کې، او بحث وشو په دې باندې چې څنګه کېدای شي یو داسې کړنلاره جوړه شي چې له دولتي ابزارو څخه د ځینو نوماندو له لوري استفاده ونشي، یا د هر نوماند له لوري د کمپاین په توګه استفاده ونشي. په دې باندې اوس کار روان دی چې داسې یو طرحه جوړه شي چې د دغې طرحې له مخې هیڅوک حق باید ونه لري چې دولتي ابزار، دولتي امکانات او دولتي صلاحیتونه د خپل شخصي کمپاین یا د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین لپاره وکاروي. دا موږ له خپل اړخه ډاډ ورکوو چې تر اوسه هیڅ نوی کمپاین مو نه دی کړی او نه یې کوو، او هیچا ته اجازه هم نه ورکوو چې کمپاین وکړي. امیدواري مو دا ده چې دا په فردي تعهد او فردي مسؤلیت پورې ما اړه لري. ټول کاندیدان صاحبان باید له فردي لحاظ او په هغه وجداني لحاظ دا پریکړه وکړي چې د ملت بودیجه په خپل شخصي کمپاین کې مصرف نه کړي.
خوځون صاحب، دلته چې تاسو موږ سره په بحث کې ګډون وکړ، تاسو د حکومت په استازولۍ په ځانګړي توګه د اجرائیه ریاست په استازولۍ باندې وغږېدلی. په قانون کې دا سره غلي کله چې څوک کاندیدیږي له جمهور رئیس نامه وره، باید هغه کومه حکومتي دنده چې د هغه پرېږدي. نظر بنسټونه زیات ادعا لري چې او اجرائیه رئیس عبدالله باید استعفا ورکړي، ځکه په قانون کې ورته یادونه شوې ده. په دې اړه راته ووایه چې عبدالله چې اجرائیه رئیس ته ولې استعفا نه ورکوي؟
ګوري، بحث روښانه دی. هر کله چې ټاکنې په انتخابي لحاظ راضی او په انتخاباتو کې یو سړی رئیس جمهور کیږي دا بحث په انتخابي او منتخب شکل باندې دی. تاسو وګورئ چې دا حکومت منتخب نه دی، دا د دوه مخکخ ټیمونو د انتخاباتو له نتیجې څخه د دوه مخکخ ټیمونو جوړ جوړه دی چې د ملي یووالي حکومت نوم ورکړی دی. یعنی د دې نوم هغه حکومت نه دی چې مثال په اساسي قانون کې ترینه بحث شوی دی یا د ټاکنو په کمیسیون کې په قانون کې ترینه بحث شوی دی. دا یو خاص شرایط دی متاسفانه چې د دې حکومت د جوړېدو سبب شول چې دا حکومت جوړ شي او دا د دوه مخکخ ټیمونو چې په راس کې دواړه ډاکټر صاحبان او دواړه مخکخ شخصیتونه چې په ټاکنو کې ډېر رای وړي دوی دواړو جوړجاړی وکړ او یو حکومت ایجاد کړ د ملي یووالي د حکومت په نوم باندې. دواړه مشرانو یو سیاسي دفاع یا دوه ټیمونو په هغه وخت کې یو سیاسي هوکړه لیک د ملي یووالي د حکومت د تشکیل لپاره لاسلیک کړی دی. کچیر احیانا له دغه سیاسي هوکړه لیک څخه یو لاسلیک غورځي معنا دا چې دا بل مشروعیت له لاسه ورکی بیا به موږ د حکومت خوندان نه وسو. نو په دې خاطر چې وخلا رامنځته نشي او په دې خاطر چې موږ یو بل قانوني حکومت راشي تر هغه وخت پورې به دواړه ډاکټر صاحبان خپل چارو ته دوام ورکړي.
د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال بیان فریدون خزنده چې موږ سره په بحث کې ګډون وکړ ډیره زیاته مننه درنو ریدونکو تر بیا خېچ.
زما رایه زما حق
نیوان ولسوالی مواد د پورن رس خلاصي وي
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
او من خاص رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.